السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده په نننۍ خبرونه کې د اورزګان ولایت په اړه له ملمنو او د غراز د اورزګان لوالي سره خپلې غوښتنې او پوښتنې مطرح کولای شي پسر کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی او د برتانی صدر اعظم په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معاملې یا بریکزیت د را روانې جون میاشت تر 1 پورې وځندوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل خاغلی خلیلزاد د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالې تحمینه جنجوا سره هم خبرې وکړې تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی د دفاع د وزارت وایم قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه بالامرغاب ته رسېدلي دي
نیروهای امنیتی و دفاعی تازه به ساحه رسیدن ضربات هوایی جریان داره جنگ شدت جنگ نسبت به دیروز کمتر است تا ساحه تسکینش از وجود دشمن جنگ به اوج خاتمه نیابه آمار تلفات دقیق شده نمیتونه و اید شریک هم ساخته نمیتونیم به خاطر از اینکه ما آمار دقیق تا فعلا در دسترس قرار نداره
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن د بادغیس د سیمه ایزو مقاماتو په حواله خبر ورکړ چې د بالامرغاب په جګړه کې 12 نور افغان سرتیري وشل شوی دي په دې سره تر اوسه پورې د بادغیس د بالامرغاب په جګړه کې د وشل شوو افغان سرتیرو شمیر 23 ته لوړ شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن خبریالانو ته په ناسته کې د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا چورختون لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل د ورځنیو لوب لپاره ګلبدین نائب او د لوبډلې مشر او ورسره راشد خان د مرستیال کپتان په توګه ټاکل شوی دی د شلوریزو لوب لپاره بیا راشد خان کپتان دی او مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرستیال کپتان په توګه ګمرل شوی دی وراوی کمیټه سربیره پر دې په دیناسته کې د سوری افریقا د تمریناتي کمپ لپاره درویشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې لمخې به د لوبغاړو د فزیکی جوړښت یا فټنس او ازمیښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کیږي د ناتو متحدانو امریکا او ترکیه ترمنس لفظي جګړې زور اخیسته ده دا لفظي شخړې وروسته روسیې څخه د ترکیه د اسلور سو دافع هوا سیستم د پیرلو او د سوریې په اړه د دې درې اړخونو په دریزونو کې د اختلاف له امله پورته شوې ده امریکا او ناتو تړون د ترکیه لخوا د روسیې د دافع هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت ښیي ترکیه بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقاد کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاو شغلو سره په کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړ او له انقره وغوښتل چې په تیزی سره د په ترکیه کې د نیول شو امریکایانو دوسیې حل کړي د برتانی صدر اعظم تریزا مے په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزیت د را روانې جون میاشت تر 1 نیټې پورې وسنډوي په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده نهایي شوې د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه باید د روان اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي راپورونه وایي د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې له غړو هیوادونو غواړي چې د برتانی صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي برتانیې به کولی شي له یو کال پوره کېدو مخکې هم بریکزیت عملي کړي او د ترکیه د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 1500 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول له نوې نړیوال هوایي ډګر څخه چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د شپږمې نېټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې هم تړل شوې وي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 5000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات په دې به د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 13000 کسان ګمارل شوي دي.